د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. نن پنځشنبه ورځ ده د 1499 هجری لمریز کال د سنبولې 1499 ده د سپتمبر د میلادي میاشتې دریمه ده. نوریاس نوریم د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د حکومت یو تخنیکی پلاوی په قطر کې دی او له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د مرکزي پلاوی د خبرو لپاره تیاری نیسي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالاتونو سرمفتش جان سوبکو وایي افغان سیاستوال د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر احمد یوسف نورستانی په درې کاله تعلیقي حبس او په خپل کور کې په شپږ میاشتني نظر بند محکوم شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو د جنګي د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سی پر څارنوالې فتوا بن سودا چې په افغانستان کې له ادعا سره سم د امریکایي سرتیرو د سرغړونو د تحقیقاتو هڅه کوله بندیزونه ولګول. وروسته تر دې چې جرمني وویل د کرملین منتقد الکس نوالني په پوځي کچه په تولید شوو زهرجن موادو مسموم شوی، د لویدیز یو شمیر حکومتونه د روسیې په وړاندې پر یو ګډ اقدام غور کوي. خبرونو تفصیل. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو سرمفتش جان سوبکو پرون وویل چې پیژندل شوی افغان سیاستوال او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر احمد یوسف نورستانی د دوشنبه په ورځ د امریکایي وی فدرالي محکمې په درې کاله تعلیقي حبس او په خپل کور کې په شپږ میاشتني نظر بند محکوم کړ. د سیګار په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي نورستانی د 2019 کال د دسمبر په 11 اعتراف کړی دی چې $100,000 امتیازات په امریکا کې له 2015 کال تر 2013 پورې د اقامت پر مهال په پټه اخیستی دی. جان سوبکو وایي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د 2013 کال په سپتمبر کې نورستانی د مشرانو جرګې غړی کړ او نورستانی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشرۍ په څیر سترې څوکۍ لرلې په ورته وخت کې په امریکا کې د اوسېدو سند اخیستی و او هلته مالي امتیازات هم ترلاسه کړل. د لغمان د جندر عامر سید احمد صافی د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې وژل شو. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه چې نصرګندو وسلوالو د اتمی نهي اړور په دامن سیمه کې سید احمد صافی په ډز سره په شاده رسولای وي.
د پیښه تیر ماښام رامنځته شوه او مسؤلیت یې تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې چاودنه شوې. د هلمند والی ویان عمر زواک ازادي راډیو ته وویل
د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ بازار تر څیر محل ته یو موټرسایکل بم چاودنه شوې ده چې په ترڅ کې په تعداد څلور تنه ملکي کسان ټپیان شوي دي او نور کوم زیان نه لري.
دا چاودنه تیر ماښام د اونیمو بجو خواته وشوه او د ښاغلي زواک په وینا د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ ول دی. د چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی منلی، خو د ګرمسیر ولسوالۍ ډېرې برخې د طالبانو په لاس کې دي. د کندهار ښار د بای پاس سړک د جوړېدو چارې پیل شو. د کندهار مطبوعاتي مسؤل احمد بهید احمدي ازادي راډیو ته وویل
د اوو میاشتې په جریان کې به د 1022 متره په اوږدوالي باندې او د 50 میلیونه افغانیو په مالي لګښت باندې دغه سړک په پاخه او اساسي توګه ورغول سي.
د دې سړک لګښت نړیوال بانک ورکوي. سمیز او نړیوال خبرونه بیا هم د افغانستان سره په تړاو په یو خبر پیلو. د امریکا متحدو ایالاتونو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سی پر څارنوالې فتوا بن سودا چې په افغانستان کې له ادعا سره سم د امریکایي سرتیرو د سرغړونو د تحقیقاتو هڅه کوله بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پرون د دې بندیزونو په لیست کې یو بل څارنوال هم ورزیات کړ.
Because the ICC continues to target America.
نن یو بل ګام اخلو ځکه چې متاسفانه د جرمونو نړیواله محکمه په دوامدار ډول امریکا په نخښه کوي. د 1923 اجرایوي امر په تعقیب متحده ایالاتونه به د ICC څارنواله فاتو بن سودا او د ICC د قضایي چارو د همکاري د څنګه مشر فاکیسو موچاچوکو چې له بن سودا سره یې مرسته کړې ده یو ځای کړی.
خاغلی پامپیو زیاته کړه چې پر هغو کسانو به هم د متحدو ایالاتونو د ویزو پر ورکړه بندیز ولګول شي چې له بن سودا یا موچاچوکو سره یې د پوځیانو د تحقیقاتو په قضیه کې همکاري کړې ده. د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې په یو بیان کې د امریکا دغه اقدام پر نړیوال عدالت او د قانون پر واکمنۍ برید بللی دی. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن پر ولسمشر ډونالد ترامپ انتقاد وکړ چې خونځي او تر پرانستو مخکې باید نورې هڅې کړې وای او د کورونا په خاطر له خلکو سره د اقتصادي مرستو په خاطر باید خبري وکړي. بایدن وویل ډېرې کورنۍ له ستونزو سره مخامخ شوې دي چې چیرته کار وکړي، نو په کورونو کې پاتې دي او د خپلو ماشومانو پر روزنه بوخت دي. د ده په وینا په ډېرو لویو ښارونو کې د نوي تعلیمي کال تر پیل مخکې کورنیو غوښتي دي چې د انټرنیټ له لارې ماشومان زده کړې وکړي. بایدن زیاته کړه که چیرته ولسمشر ټرمپ او د اداره مخکې تر مخکې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره هڅې کړې وای، اوس به امریکایي ښوونځي پرانستي وو او ماشومان به خوندي وو. د ټرمپ انتخاباتي کمپاین وایي چې بایدن د ښوونځیو د پرانستو په برخه کې تر حد ډېر محتاط دی. بایدن ویلي چې ټرمپ باید له کانګرس سره د مرستو پر پکیج خبرې وکړي. دا خبرې له څو اونیو راهیسې په ټپه ولاړې دي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره وایي چې د روغتیا نړیوال سازمان ته به څه باندې $60 میلیون پور ورنکړي او پر ځای به یې دغه پیسې د ملګرو ملتونو له نورو ادارو سره مرسته وکړي. دغه اعلان پرون یوه ورځ وروسته له هغې وشو چې سپینې ماڼۍ اعلان کړه چې متحده ایالات به د روغتیا د نړیوال سازمان په هغې پروژه کې ګډون ونه کړي چې د کووید-19 ناروغۍ پر ضد د واکسین جوړولو چارې مخته وړي. د روغتیا پر نړیوال سازمان د مالي مرستو د بندولو وروسته اقدام د ولسمشر ټرمپ د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي له دغه سازمان د کورونا وایروس په وړاندې د اقداماتو په خاطر ووزي. هغه دغه سازمان تورن کړی چې ډېر د چین تر نفوذ لاندې دی. وروسته تر دې چې جرمني وویل د کرملین منتخب الکسی نوالني په پوځي کچه په تولید شوو زهرجن موادو مسموم شوی، د لویدیز یو شمیر حکومتونه د روسیې په وړاندې پر یو ګډ اقدام غور کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون چهارشنبه وویل چې جرمني د اروپایي اتحادیه او ناتو شریکانو ته د دغې موضوع په اړه خبر ورکړی چې په ګډه د یو مناسب عکس العمل پریکړه وکړي. د جرمني صدر اعظم وویل چې اوس ډېرې جدي پوښتنې مطرح کیږي چې یوازې روسیه ورته ځواب ویلی شي. او د ایتالیا پخوانی صدر اعظم سلوی برلسکونی په کورونا وایروس سخته شوی دی. د ده یوې ویاندې وویل چې برلسکونی اوس میلان ته نږدې په خپل کور کې ځان قرنطین کړی دی. 30 کلن برلسکونی 9 کاله د ایتالیا صدر اعظم و.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 9.5 ټیټي 9.5. جلال آباد اسمان وریځ او د باران اټکل، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټي 0.5. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.5 ټیټي 0.5. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.5 ټیټي 0.5. او مزار شریف آسمان شین، او مزار شریف کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 9.5 ټیټي 0.5.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د حکومت یو تخنیکي پلاوی په قطر کې دی او له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د ملکچي پلاوی د خبرو لپاره تیاری نیسي.
کوم پلاوی چې تعین شوی دی د مذاکرې لپاره، هغه تر اوسه لا په کابل کې دی او یو مقدماتي پلاوی تللی دی.
له طالبانو سره د افغانستان د حکومت ملکچي پلاوی به په پیلیدونکو خبرو کې کوم اساسي مسایل راپورته کړي؟
زما په اند د افغان لوري به ټینګار داوي چې د اوربند مسله مطرح کړي او ټینګار به په دې وي چې د جګړې کچه راټیټه شي.
په دې اړه مو د چارو دی وکتونکو نظر اخیستی. زلازا زای چې د خوست د امنیت قومندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د دفتر مشر او کابل ته تبدیل شوی وای، نارینه همکارانو یې د کار په وړاندې ډېر ستونزې را جوړولې.
کوم شي چې ما په خوست کې کوم کړنی چې ما په خوست کې لرلې، د دوی نشوي تحمل ولم، د خاصوس دوی ما ته وی بهانه نه بلې بهانه نه غوښتل چې زړه غزي کې ونه وسم.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی یو ور بیا د ملي دسترخوان پروګرام رد کړ، هغه غیر شفاف وباله. په نړیوالو موضوعاتو کې اهورې جرمني د روسیې سیاستوال الکساندر نوالني مسموم کېدل غندلی او د روسیې د ځواب په تمه دي. په نړۍ د ژوند رنګونو کې به د کونل د مروري ولسوالۍ له اوسیدونکو واوري چې درې زامنې چې همې درس وایا او همې کار کاو په یو ځان وژون کې برید کې ووژل شل او څلورمې هم مایوب شوی دی.
ځان مرګ یو شو پاغه کې درې واړه درې شهیدان شو، یو ځی مې مایوب شو. بس د الله کارو موږ په صبر دی موږ بس وکړو.
ازادي رادیو او ری خبرونه پاته برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. تمه ده چې د افغانستان حکومت پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې ابتدایي خبرې پیل کړي. د افغانستان حکومت یو پلاوی قطر ته رسیدلی او د طالبانو یوې سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې د دوی له لیست سره سم تقریبا هغه ټول زندانیان چې د افغانستان په زندانونو کې بند وو آزاد شوي دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان حکومت یو پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې دی او تمه ده چې له طالبانو سره د سولې ابتدایي خبرې ژر پیل شي. د افغان مرکچی پلاوی یو غړي حاجي الدین محمد ازادي رډیو ته تیره شپه ناوخته وویل چې یو هیئت قطر ته ولاړ او بل ورپسې دی.
کوم پلاوی چې تعین شوی دی د مذاکرې لپاره هغه تر اوسه لا په کابل کې دی او یو مقدماتي پلاوی تللی دی. دا پلاوی به یا سبا یا بل سبا یا لا بل سبا په دې نږدې ورځو کې دوه ته لاړ شي.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم د قطر د دولت په بلنه دوحې ته په راتلونکو څو ورځو کې سفر وکړي. طالبانو ته په قطر کې نشتې سرچینو ازادي رډیو ته وویل چې د سولې خبرې شاید رسمن راتلونکې اونۍ پیل شي او دا اونۍ د دې احتمال شته چې تعارفي خبرې د کابل له پلاوي سره ترسره شي. د سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې ذکر وشي د سولې د ژر خبرو د پیل په اړه څرګنده کړه چې د طالبانو د سولې د خبرو د شل کسیز پلاوي له ډلې څخه دوه تنه نور محمد ثاقب چې د دوی د رژیم پر مهال د سترې محکمې رئیس و او د هغه وخت د وزیرانو د شورا مرستیال او د طالبانو د مشخي سون رئیس مولوي عبدالکبیر د پاسپورټ او ویزې د ترلاسه کولو لپاره تر اوسه دوحې ته نه دي رسیدلي. د طالبانو د سولې په شل کسیز پلاوي کې د دوی د شورا دیارلس غړي هم شامل دي چې مشي عباس ستانکزی کوي. طالبانو مخکې ټینګار کاوه چې هغه وخت به د افغانانو په خپلمنځي خبرو کې برخه اخلي چې د فبروري د 9 نیټې د سولې له تړون سره سم د دوی هغه 5000 زندانیان د افغانستان له زندانونو خوشي شي چې دوی افغان حکومت ته لست ورسپارلی دی. د دې زندانیانو له ډلې څخه یو شمېر لا په بند کې وو خو د طالبانو ځینو سرچینو ازادي رډیو ته ویلي دي چې د دوی ټول زندانیان خوشي شوي دي او یوازې 6 تنه لا په زندان کې دي. د هغه کسان دي چې یو شمېر بهرني هیوادونه لکه استرالیا او فرانسه ته هغوی له خوشي کېدو سره مخالفت کوي.
ډیره تمه کیږي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې به ډیر ژر په دوحه کې پیل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون وویل حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره ټولې ژمنې پر ځای کړي. په دې اړه مې د چارو لکتونکي مشتاق رحیم سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې دواړه لوري چې د خبرو د میستر شاکینی کوم مهم موضوعات به مطرح کوي.
زما په اند د افغان لوري به ټینګار داوي چې د اوربن مسله مطرح کی او ټینګار به په دې وي چې د جګړې کچه راټیټ شي او اوربن باندې به ټینګار کوي. خو په مقابل لوري کې طالبان به زما په فکر ډېر ټینګار په دې کوي چې د نظام او د راتلونکي حکومت په بڼه باندې به دوی د بحث باندې لومړیتوب غواړي، نه دا چې په اوربن باندې. او زه فکر کوم دا به یو بحث وي چې لومړیتوب کوم خبرو ته ورکول کیږي، د بحث میکانیزم به څه وي، په مسله لوبانې موافقه تر رسیدل او بیا دغه موافقه تثبیتول دا غوښتل چې د بحث محتویات وي. زما په نظر
تر اوسه پورې چې خبرې لا نه وي پیل شوې ډېر ستونزې کله ناکله راپورته کېدلې، اوس چې دغه مرحله ته پورې رسیدلې یو څه فکر کوي چې کله د دواړو لورو ترمنځ خبرې پیلېږي موږ بیا هم ورته ستونزو شاهدان وو او کبه هغه دغه بهیر له مخکې هم ستونزمن وي.
ګوري د سولې اصلي بهیر یا تر ټولو ننګونګي بهیر خو اوس پیل شو. تر اوسه پورې ډېر بحث په دې باندې و، هغه ډېر بحث په هغه شرطونو باندې و چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ شي. اصلي بحث چې کله منځو چې اصلي بحث ځکه بولم چې دغه بحث د افغانستان د سولې لپاره حیاتي دی، د بین الافغاني مذاکرات بحث بل منځي خبره تر کې به طبيعي خبره ده چې موږ داسې مسایل سره مخامخ یو چې خای جوړجاړې به په اسانه نه وي. د بیلګې په ډول راتلونکي نظام بڼه باندې بحث کول، د قانون اساسي په اړه باندې پریکړه کول، د نظام نمخ کې د حکومت یا د طالبانو ډیر تر ګرځېدو بهیر باندې موافقه، دا ډېر جنجالي او کړکېچن مسایل دي. او کچيري وانه خواوی لکه څنګه چې د بندیانو د خلاصون په اړه باندې ډیر کلک او ډیر د نه جوړجاړي خبرګون درلود، کماغه بڼه باندې مختلف شي نو ډیر ننګونه به وځي. د یو توی خبره ده چې موږ به د ډیرو ستونزو شاهدان اوسېږو.
د افغانستان د حکومت نړیوال مهم لاټړی په تیر بیا د امریکا متحده ایالات چې د فبروري په میاشت کې له طالبانو سره په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ او دغه تړون لمخې بین الافغاني خبرو ته غدا لار پرانستل شو. لدی وروسته به په تیر بیا د واشنگتن رول په بین الافغاني خبرو کې څه وی؟
ډیر اساسي رول درلود. شي کته موږ تاسو وګورو نو د نهشتم د د تړون نو وروسته امریکایان بالخصوص زلمی خلیلزاد داسې را سرګن شوی لکه منځګړی په داسې حال کې چې منځګړی خو نه دی، اما ځان ته د منځګړي بڼه ورکړې ده او په دغه رول کې وار وار را وړاندې شوی دی. په راتلونکي کې هم حتمی خبره ده، د مذاکرو کې به منګ دا چې حالت ترسي ګوچ چیرته به بنبستونه یو دغه بنبستونه ماتولو لپاره دا چې اړسه ضرورت چې د دوانو خواو لپاره د منلو وړ یو دا رول ځلې خریزاد د بندیانو په مسله کې خورا خلو بولای دی د ورکم او د اوربند په مسله کې خلو بولای دی پر اصل کې طبي خبره ده چې دای به بیا هم د اړتیا دي چې بنبستونه او د شخړو د لمنځړلو په بهیر کې خپل رول باید ولوبي نو ډېر حساس رول مهم رول او حتمی رول لري
د چارو کتونکو مشتاق رحیمو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
او اوس به هم اجمل انت غوښ شو چې نړیوالو ورسپانو خبرونه د افغانستان په اړه څه لیکنه کړې دي
نیویارک ټایمز ورسپانې د افغان حکومت له زندانونو څخه د پاتې طالب بندیانو په خلاصون ریپورت خپور کړی او د حکومت د یو چارواکي لخوا وایي دوی غواړي چې د بندیانو تبادله بشپړه او بین الافغاني خبري پایل شي په نیویارک ټایمز کې د خبر شوې دی ریپورت په پای کې ویل شوی دی ونې کې د بندیانو د تبادله داسې محل کېږي چې طالبانو وروستیو ورځو کې توتري خوالي او له حکومتي ځواکونو سره خطو ته زور ورکړي په ریپورت کې په پکتیا کې د طالبانو لخوا د موټر بم د چاودنې او فاریاب او کندهار کې د دې ډلې او حکومتي ځواکونو ترمنځ تازه خطو ته اشاره شوې چې پکې دواړو خواو ته مرګ شو بلاوختي ورسپانه د ملګر ملتونو د یو ریپورت په حواله وایي په فبرورۍ میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د تړون د لاسلیک راځي زرګونه افغان امنیتي سرتیري او ولسی وګړي په جګړو کې وژل شوي له سعودي عربستان خبریدونکو عرب نیوز انګلیسي ژبه ورسپانه بیا د افغانستان په اړه یو جلا فرهنګي مسله څېړلې د ورسپانې د هرات په کګوشویو منارونو یو ریپورت خپور کړو د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس اریار او فیان لخلی وای د منارونو د طبي بدلونونو لکه سیلابونو زلزلو او نور آفاتونو لکبله نږدې شپېته درجه کاګ شوې دي ورسپانې د دې منارونو درغولو په برخه کې د ځای چارواکو او فعالانو هڅې یاد کړې چې تر اوسه یې پایل نه دلرلې ورسپانې په پین لسما پیړۍ کې د ملکی گوهرشاد بیگم لخوا په جوړ شو دي مصالحو د پیړیو د تیر شو پیخو یادونه کړو د هرات د وی استازي رحیمی جامیل خلیوای کڅ هم له 2001 کال راهیسی د دې منارونو په منسکي د موټرو په تیر دو بندیز لګیدلې خو لا هم ځینی موټر ورسره نشتی تیرې نو مولي مرکزی حکومت ملامت کړی چې د افغانستان د دې تاریخي میراثونو ساتنې ته جدي پاملرنه نه کوي د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس عرب نیوز سویلی منارونو ته نږدې غیر قانوني کورونه جوړ شوی لوړ پوړی ودانۍ پورته شوی او د خاروالۍ د نقشې خلاف رغنزي چاري شوی د خاغلی روفیان په وینا دا هر څه د دې سبب شوی چې د منارونو سیمه اوس یوې پخانی او تاریخي سیمه ته پاتې نشي هغه څه چې د لرغونو میراثونو د ساتلو په برخه کې د یونسکو معیار دی دا یو له هغه لتونو څخه دی چې تر اوسه پورې د یونسکو د لرغونو میراثونو په لیست کې د هرات د منارونو د ثبتیدو مخه ډب کړی ده د هرات استازي رحیمی جامع ورسپانې ته ویلي دا زموږ تاریخي میراث او د اسلامي تمدن برخه ده او باید په هر بیا خوندې شي
ازادي رادیو اورید سهار وو بجی او اتلس دقیقې دي زلزله چې د خوست امنیت قومندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د دفتر مشر او کابل ته تبدیل شوی وای دي نارینه همکارانو لخوا ورته د کارونو په وړاندې ډېر ستونزې راولاړې کړي د خوست امنیت قومندانۍ چارواکي بیا وایي زلزله د کورنیو چارو وزارت د مکتوب په اساس د زیاتو امنیتي ګواښونو له امله مرکز کابل ته تبدیل کړی ده لسیمه د ازادي رادیو خبریال احسان آرین پر رپورټ لري
زلازازه کابو درې میاشتې وړاندې په خوست کې د لومړنۍ خزینه افسر په توګه د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د دفتر د امیر په حیث دنده پیل کړه نوموړی وایي د خوست امنیت قومندانۍ د کارونو په وړاندې خنډونه جوړوي او نه غواړي چې نوموړی د دې ولایت د میرمنو لپاره کار وکړي
ما په د درې میاشتې کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې چې هغه نه یو لاسته راوړنه مې همدا وه چې ښځو رفت آمد او ښځو دوسیو ته ښځو دوسیو څېړنې او دا شیان ټول ډېر زیات منظم مختلل نو زه دا واضح بولم چې دلیل همدا دی کوم شی چې ما په خوست کې کوم کړنې چې ما په خوست کې لرلې دا دوی نه شوې تحملول همدا په اساس دوی ما ته یوې بهانې نه بلې بهانې نه غوښتل چې زه اغازي کې ونه وسم
زلازازای د امنیتي تهدیدونو او په دند کې د غیر حاضرۍ موضوع پاک لکره دوي او وای چې د غچاره د نوموړې د تبدیلې لپاره بهانه لټول دي
خوست امنیه قماندانه است چې یلی چنیز غیر حاضر او مبدی غیر حاضرې پاساس د غزینه منفق شوی یم یادی غیر حاضرې پاساس د غزینه تبدیل شوی یم دا کلان غلطه ده تا په خاطر امنیتی تهدیدات او مود امنیتی تهدیدات او د خاطر مجبور او چې تابت کابل ته واسطه او تابت خوست کې و نو وسی دا جالب خبره ده ما توقع ډیر جالب ده قماندان دی امنیه باید دغه جواب وي یا دې کول شي دی ولایت مکمل امنیت دی ونی ول شي زما په نظر غولایت سقوط ته وخت دی و نه فر امنیت په داخله قماندانه کې نشینی ولای
زلاوی نو موري ته دی په خوست کې د کارکولو بیرته اجازه ورکړل شي څو د دې ولایت د میرمنو هغه دوسی وڅېړي چې له کلونو راهیسې پراته دي او یا هم میرمنې نشي کولای په امنیتي ادارو کې د خزینه کارکوونکو د نشتوالي له امله خپلې دوسی او ستونزې تعقیب کړي. خو د خوست د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې د زلزلزای په وړاندې ګڼ امنیتي تهدیدات موجود دي او له همدې امله یې د کورنیو چارو وزارت د مکتوب په اساس مرکز کابل ته تبدیله کړې.
داسې ویل کېدل چې دی به ترور کېږي او دی ته ګواښ و نو دې په اړه د کورنیو چارو وزارت خوګو بشر او کورنیو چارو وزارت خپله داسې وانګیله چې دې کابل کې دنده وخوري یا دلته یې موږ ته معرفي کړي موږ دغه مکتوب په اساس مرکز ته لېږلې
و مو غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم له ځان سره ولرو خو بریالي نه شوو. که څه هم په دې وروستیو کې په دولتي او خصوصي ادارو کې د ښځو ونډه یو څه اضافه شوې خو په خوست کې د ښځو د حقونو فعالانې په دولتي او خصوصي ادارو کې د ښځو ونډه کمه بولي او په افغان حکومت غږ کوي چې ښځو ته د کار زمینه برابره کړي.
له زلا زازی سره بشپړ مرکز موږ په بل خبرونه کې مهیروي د یادونې وړ بلو پر لوړ پوستونو د ښځو د کار کولو په وړاندې د پرتو ستونزو یوه بله بېلګه هم دا ده چې د ولایتونو لپاره د ښځینه مرستیالانو د ټاکلو په اړه د ولسمشر اشرف غني له فرمانه نږدې درې میاشتې تیریږي خو تر اوسه یوازې د لوګر لپاره د والي ښځینه مرستیاله ټاکل شوې. په دې اړه به هم په بله خبرونه کې واورئ. اوس یوه بله موضوع، د افغانستان ولسي جرګې ادارې پلاوي یو وار بیا د ملي دسترخوان پروګرام رد کړل. دې جرګې ادارې پلاوی وایي د دې پروګرام له لارې بېوزلو ته مرستې نه رسیږي بلکې پکې فساد ته زمینه برابرېږي. اکرام الله اکرامې نور تفصیل اوروي.
که څه هم افغان حکومت د ملي دسترخوان د برنامې په عملي کېدو ټینګار کوي خو ولسي جرګې دغه برنامه غیر شفاف بللې او یو وار بیا یې رد کړې ده. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د دوبی رسختي ولامل تازه ملي شورا مصوبه صادره کړې چې لمخې باید مالیه وزارت د ملي دسترخوان په نوم برنامه عملی نکړي. د دې جرګې منشي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا برنامه فساد ته زمينه برابرونکې وبلل ویل چې ولسی جرګه به دا برنامه عملی کېدو ته پرې نه کړي.
اداري هیئت یو ځل بیا مصوبه صادره کړله، د هغه فیصله چې تالار کړې و ادرسی حکومت مکتوب صادر که خاصتا دی مالی وزارت نمو اختنا داوه شد امروزو بعد عملی نشه دا غیر قانون دا که امریکی دا خلاص قانون دا.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ د ملي دسترخوان برنامې مالی سند لاسلیک کړ. ښاغلی غنی ویلي چې په دوه پړاوونو کې به د دې برنامې له لارې په څلورو ښارونو د 19 ولایتونو په مرکزونو او د غرض 350 ولسوالیو کې 4.5 میلیونه کورنۍ تر پوښښ لاندې راشي. جمهور ریاست دا برنامه د بېوزله او اړمنو کورنیو سره د مرستې په معنا بللې ده. په همدې حال کې د افغانستان د مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدی وایي دې وزارت د قانوني صلاحیت او د ملي بودیجې د اصولنامې مطابق په پروژو کې د بدلون راپور به تر و ورځو ملي شورا ته واستول شي.
در مورد دسترخوان ملی
د مالیه د سرپرست وزیر له لورې نږدې درې ورځې وړاندې د ملي دسترخوان د برنامې تخنیکی سند لاسلیک شوی. دا برنامه د مرستې کوونکو بنسټونو له لورې تمویلي، ځکه نو د مالیه وزارت په دې برنامه کې لینونه د ولسی جرګې د خبرولو په هدف د همدې اونۍ په لړ کې یا هم د راتلونکي شنبه په ورځ د جرګې ته استوي.
یا د برنامه چې د افغان ولسمشر لولوري د روان کال د سرطان پاتې وشتمه یادونه وشوه د نړیوال بانک د 280 میلیونه ډالرو په مرسته ترسره کیږي. خو ولسی جرګه دا برنامه غیر شفاف بللې او د روان کال د زمري د میاشتې په لومړۍ کې د یوې ځانګړې ناستې په ترڅ کې رد کړه. جرګې غوښتنه کړې و چې باید په دې پیسو په بیلابیلو ولایتونو کې روغتونونه او د اوبو بندونه جوړ شي.
ازادي خبری مجله اوري.
او سم یو نړیواله موضوع جرمنی دی روسی سیاستوال الکسی نوالنی مسموم کیدل غندل یو دی روسی جواب ته په تمه دی جرمنی صدر زمین انگلا مرکل دی لابراتوار تر نتیجې وروسته ویل چې د اروپایي ټولنې او ناتو له شریکانو سره به سلا مشورې وکړي چې د روسیې په وړاندې څه ډول غبرګون څرګند کړي. جزئیات د احمد شیبر پر پورت کې.
د جرمنی سفیرزم وایي چې د روسیې د اپوزیسیون سیاستوال الکسی نوالنی د یو جنایت قربانی شوی دی. روسا تر دې چې تیر ماښام د لابراتوار نتیجه تر لاسه شوه انګلا مرکل وویل
الکسی ناوالنی د نویچوک ډول کیمیاوي عنصر د بریټ قرباني دی. د دې زهرو موجودیت پرته له شک په لابراتوار ازموینو کې تایید شوی دی.
میرمن مرکل زیاته کړه چې د دې بریټ هدف د ناوالنی غلي کول وو. د جرمني سفیرزم بیا وویل چې د لابراتوار معایناتو د نتیجې په اړه په برلین کې د روسي سفارت ته توضیحات ورکړل شوی دي او اوس د روسیې د حکومت د ثواب په تمه دي. ناولنی د سایبریا له یوې لرې پرتې سیمې ماسکو ته په الوتکه کې د سفر پر مهال ناروغ شو او پیلوټ مجبور شو چې الوتکه په نیمه لاره کې په اومسک ښار کې ښکته کړي او د روغتون ته ورسوي. مخکې تر دې چې د جرمني ته ولاړ شي دوی شپې په روغتون کې تیرې کړې. ډاکټرانو دی په بیهوشي کې وساته بیا د برلین و روغتون ته انتقال شو. ناولنی د کرملین له سختو انتقاد کوونکو څخه دی. دا کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د جرمنی د سفیرزم تر خبرو وروسته خبري اعلان او توبویل چې روسی چارواکي په دې برخه کې له جرمنی سره همکاریو ته چمتو دي. میرمن مرکل وویل چې په دې برخه کې بل خپل شریکانو سره تر مشورو وروسته پریکړه وکړي.
موږ د ازموینو پایلې له ناتو او اروپایي متحدینو سره شریکوو، له یو بل سره سلا مشورې کوو او د روسیې د وروستي موقف په رڼا کې یو مناسب او ګډ غبرګون په پام کې نیسو. د الکسی ناوالنی پر وړاندې جنایت د ټولو هغو ابتدایي ارزښتونو او حقونو خلاف دی چې موږ یې ملاتړ کوو.
سپینې ماڼۍ ویلې دي چې واشنګټن له نړیوال ټولنې سره کار کوي څو هغه کسان چې د ناولنی په مسمومیتو کې لاس لري د عدالت میسره کاشي او د هغوی د دغو ناوړه کارونو د مالی تمویل مخه ونیسي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو سر مفتش جان سوبکو پرون وویل پیژندل شوی افغان سیاستوال او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر احمد یوسف نورستانی د دوشنبه په ورځ د امریکا یوې فدرالي محکمې په درې کاله تعلیقي حبس او په خپل کور کې په شپږ میاشتني نظر بند محکوم کړ. د لغمان د جندر عامر سید احمد صافی د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د ناصرګند وسلوالو په یو برید کې وژل شو. د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې چاودنه کې د هلمند والي د ویان عمر زواک په وینا څلور ملکیان ټپیان شوي دي. دا چاودنه پرون شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سی پر څارنواله فتوا بنسو ده چې په افغانستان کې له دا سره سم د امریکایي سرتیرو د سرغړونو د تحقیقاتو هڅه کوله بندیزونه ولګول. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن پر ولسمشر ډونالد ترامپ انتقاد وکړ چې د ښوونځیو تر پرانستو مخکې باید نورې هڅې کړې وای. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره وایي د روغتیا نړیوال سازمان ته به څه باندې شپېته میلیون ډالر پور ورنه کړي.
د ژوند رنګونه
مانو مزیم خان دے او مروری ودا غی مرول سالی او د خشندری بچی می وو بازار کې بیکار کاو څلور واړه بتلا یو سکول ویل او د نور زاد د درو په دکانونو کې کار کاو وو به پکولې په خوله بل سوپ او د پارک سره دغه کاو د خپل غریبی کولو ما خامل به خپل بچول مثال څو غریبی کولو ځان لبه چې دغه راول خپل رزق خو د کم نصیب واغه بل الله ور کاو راول به دغه زمن منګه د خشند ځان مرګ و شو پغه کې درې واړه درې شهیدان شو یو زی می مایو بش بس د الله کارو منګه په صبر دې منګه بسو مشکلات خدا دی زامن میں واغو بخبل غریبی کا ولو زان لبی چھیر اول پمنگ مانے کما لگا نہ وا سخت نہ وا سخت پمنگ دار چ سپین گیری د مزدوری م نیو او نور کاروبار م نیو او دخ شان غریبی م دغه سید مغت سم پلاس ک نشتا چ مثال منگا کم کارو کو یا د گاڑی و چلو یا چیو کو یا چیو کو نو سخت را بنشتا دی ولی نشتا دی خو بس الله نه پزم صبر دی
یعنی او چ تلی دی غستا سو د ژوند خون دار س د منزه
ناغه د منزه د تلی چ ک خ منگا دغه او الله پاک رزق ورار سی خو قبخانم ډیر
غوښتنه یې څه د هغه خلکو نه چې جنګ کې اوس هم هره ورځ زمونږ دغسې بې شمېره خویندې کونډېږي، ماشومان یتیمانان کېږي، پلرونه په دغسې حالت کې کې میندې بوري کېږي. د هغوی نه د غوښتنه څه ده؟
زمونږ د سوله خوښه ده چې سوله راشي او د عمل په امن شي او اتفاق هم راشي او دا مر جوب له الله دغه کې ختمه کړي، داسې به خپقانونه به لږ کم شي، سوله راشي، ښه به اتفاق او اتحاد راشي.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار فرشتنې غاته سپارم. فرشتنې جان، خره